ګرانه او قدر منابدونکو کتونکو السلام علیکم سره مشي د وایس اف امریکا د ریډیو ټي وی دی د دې یو ساته خبری خبرونه قربانی یو وګ بجالوان
او زاش په مومن
تاسو ټول ته هر کلی وایو او په سر کې د هغې ریپورتونو لنډه خلاصه تاسو ته وړاندې کوو چې په خبرونه کې تاسو لپاره لرو.
په پاکستان باندې د زیاتېدونکي فشار باوجود تندرو مذهبي ډلې او ځینې ترخهګر ګرځول شوي تنظیمونه یو ځل بیا په راولپنډي ښار کې احتجاجي غونډه کړې ده او په امریکا یې غږ کړی دی چې بیت المقدس ته د اسرائیل پایتخت نه جوړوي.
او د افغانستان پایتخت کابل کې د تیرې ورځې د خونړي مرګني برید وروسته د هیواد د دفاع وزارت ویلي په بیلابیلو ولایتونو کې د تراګرو پر ضد د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې نږدې یو څلوېښت تراګر وژل شوي.
او د پاکستان په قومي اسمبلی کې د مخالفو ډلو مشر خورشید شاه د پخواني وزیر اعظم په ورور او په پخواني وزیر اعظم سعودي عربستان ته سفر باندې پوښتنې راپورته کړي دي.
دا او یو شمیر نور مهم رپورټونه او مرکې به زموږ په دې یو ساته خبری خپرونه کې تاسو ته وړاندې کوم. سره ملګری اوسئ. اول هم ورزو پر رومني رپورټ اخته.
قدر مردونکو د واتس اپ امریکا ډیو رادیو د ټي وی او ساته خبری خبرونه تنیخ پنیغه د واشنگتن ډی سی نه غوږی زو د پاکستان پایتخت اسلام آباد ته چرته چې په راولپنډی ښار کې د ترخهګر ګرځول شوو ډلو مشرانو دغلته یو واری بیا په پاکستان کې راولپنډی ښار کې غونډه کړې ده. دا په داسې حال چې د ګرد نړۍ لخوا په پاکستان کې د ترخهګر ډلو سره د مرستو پر سر باندې تورونه یا نیوکې سیوا شوې دي. پدغه باندې د ډیو رادیو خبريال پیر ولا شانور تفصیل تاسو ته خپل راپور وړاندې کوي.
امریکا پر لپسې پاکستان ته خپل خاور تر هغه راډلو په ضد کاروای نه کولو په سر د بد نتیجو سره مخ کېدلو دړکې ورکوي. نو په داسې محل د امریکای او ملګرو ملتونو لخوا تر هغه ګرځول شوې د جماعت الدعوه می تندره وډلې مشر حافظ سعید په جار خپل سیاسي هلې ځلې هم پیل کړې دي. تیر اونۍ حافظ سعید په لاهور کې د خپل سیاسي جماعت ملي مسلم لیگ د دفتر پرانسته کړې و او د جمعې په ورځ په انډه خار کې د دفاع پاکستان کونسل له سوري لاندې اسرائیل کې د امریکني سفارتخانه یروشلم ته وړلو په ضد شوې جلسې ته وینا هم کړې ده.
تو میں کھلی کھلی بات کرتا ہوں کہ یہ ٹرمپ کا اعلان محض دارالحکومت منتقل کرنے کا اعلان نہیں ہے، یہ عالم اسلام کے خلاف کھلا اعلان جنگ ہے.
دے وای چې د امریکای دغه ګام یوازې د سفارتخانه وړلو پورې محدود نه دی او دا د اسلام خلاف کار جنگ دی. خکاره دی چې د جمعیت علما اسلام سینډل مشر مولانا سمیع الحق په مشرۍ کې دفاع پاکستان نومې په دغه کونسل کې یو شمیر مذهبي سیاسي ګوندونه شامل دي چې پکې د جماعت الدعوه علاوه سپاهی صحابه حرکت المجاهدین او انصار الاسلام غونټې لا قانونه ګرځولې شوې تندره وډلې شامل دي. او دفاع پاکستان کونسل نننې جلسه په انډه خر کې د فوز مرکز جی ایچ کیو سره نږدې لیاقت باغ میدان کې شوې ده. د سیاسي چارو سیړنکار ډاکټر خادم حسین د ځینې لا قانون ډلو لخوا د دفاع پاکستان کونسل د لارې خپل فعالیتونه کول د اړوند ریاستي ادارو لپاره چیلنج بلي.
که دغه عمل پاکستان کې رواني دفاع کونسل قسمه تنظیمونه یا د لشکری طیبه قسمه تنظیمونه چې هغه سیاسي میدان ته راګډیږي، هغه ښکاره مظاهرې کوي، ښکاره جلسې جلوسونه کوي، دفترونه خلاصوي، نو په سیمه ییزه کچه کوم چې پاکستان افغانستان او هند سره خبرې اترې کولو کوشش کوي او په نړیواله کچه پاکستان نور ځانګړتیا غاړې ته ځي، نور به آیسولیشن غاړې ته ځي او دا به ستراتیژیکي اقتصادي حواله باندې، ستراتیژیکي حواله باندې او سیمه ییزه حواله باندې به ډېر لوی زیان او تاوان.
پاکستان کې د سیاست مدارانو د سیړونکو یو لوی شمیره د تندرو وډلو ښکاره فعالیتونو په سر د ډیر وخت راهسې اندېښنې څرګندوي او د پیپلز ګوند سینیټر فرحت الله بابر دا یره هم لري چې ګنې امریکا د حافظ سعید په ضد هم هغه شان کاروایی کولی شي څنګه چې د اسامه بن لادن خلاف ترسره کړې وه. هند او امریکا د هند ممبئی ښار کې شوې ترهګره حملو ذمه وار حافظ سعید ګرځوي. او امریکا او ملګرو ملتونو د حافظ سعید په سر انعامي رقم هم اعلان کړی دی. د پاکستان حکومت روان کال له جنوري میاشت کې حافظ سعید په حفاظتي ولکه کې اغستو، خو د تیر نومبر په میاشت کې لاهور های کورټ دی خوشی کړی و. د پاکستان حکومت د حافظ سعید جماعت ملي مسلم لیگ ته د یو سیاسي ګوند درجه نه ورکوي، خو دغه بندیز باوجود د ګوند سره تړاو لرونکو کاندیدانو په رستو کې د لاهور او پېښور په ضمني ټاکنو کې برخه اخیستې وه. پیر ولایت شاہ، وائس آف امریکہ، ڈیو ریڈیو، اسلام آباد.
دا وائس آف امریکہ ڈیو ریڈیو او ٹی وی دے قدر منو آبیدن کو اگتن کو منگسا ملگری اسے یا سنگا چر باندے تاسو دا پیر ولایت شاہ پر رپورٹ کے واوری دل چپا پاکستان باندے د زیاتې دن کې فشار باوجود هم تندروا مذهبي ډلې چې دي او ځینې تراګر ګرځول شوي تنظیمونو یو ځل بیا په راولپنډۍ کې احتجاجي غونډه کړې ده او په امریکا یې غږ کړی دی چې بیت المقدس دی د اسرائیل پایتخت جوړ نه کړي. په دې حقله چې تراګر ګرځول شوي ډلې چې دي د دې مشران ولې په پاکستان کې په خلاص مټ باندې خپل فعالیتونه کوي او بیا پاکستان څومره جدي ښکاري چې دوی به د امریکا او د نړیوال لخوا چې کوم غږ په پاکستان باندې دی چې دوی د تراګرو تنظیمونو پر ضد باندې کوټلي ګامونه واخلي، نو سره قم دریس ښکاره کوي. په دې حقله به څېړنه کوو د پیر زبیر شاه صاحب سره چې دا وخت سټوډیو ته راغلی دی. ورته هرکلی وایو. سره مشي پیر صاحب، په پاکستان کې د تراګرا ګرځول شوی ډلو مشران په خلاص مټ باندې احتجاجي مظاهره کوي، فعالیتونه کوي. پاکستان څومره جدي ښکاري دا وخت په نړۍ کې چې کوم فشار په هغوی باندې زیات شوی چې په کار ده چې د دغې تنظیمونو لاره مخه ونیسي؟
نو جی، پاکستان خو اوس مونږ واورېدل کوم فوج ترجمان بیان دی، هغه کوم بیان ورکړی و چې پاکستان ډېر څه کړي دي، اوس دې امریکا او افغانستان ډېر څه وکړي، او بل طرف ته دوی وایي چې مونږ په خاوره ترګر تنظیمونه نشته او منظم موجودګي نشته. ورسره ورسره بیا مونږ ګورو چې پاکستان کې دن نوم د تنظیمونه دفاع پاکستان کونسل چې دی کې ټول ترګر ګروپونه راغونډ شوي دي، کاغه اغه گروپ کا پولیٹیکل پارٹی پر شکل کې دی، لکه حافظ سعید پشان یا د مولانا سمیع الحق پشان کسان دی په دې هغه کې دی. نو دوی مقصد یو خدا دی چې پاکستان استعمالوي د نن اندرونی تور باندې په نو چې کوم سیاسي پارټیانو دی هغه کمزورولو لپاره، او هغه چې کوم ووټ بانک دی هغه ماتولو لپاره، او موږ نه چې ختم نبوت په نوم باندې دوی کسان راو باسل او اسلام آباد دی بالکل ګیر کړو درنه کړی و د ختم نبوت. نو دا غ مکه یو سلسله د پاکستان د ریاست چې دا ګروپونه استعمالوي لګیا دی، یو خدنه او بیا بهر. نو چې څومره پورې پاکستان دریز دی، دا دریز خلک نور هم نه مني چې یو داسې کس چې هغه باندې لس میلیون ډالر امریکایي نام دی په دغه باندې الزام دی چې د ممبئی چې کوم حمله شوی او کې شپږ امریکایان مړه شوي، د ماستر مایند او سره ورسره د ملګرو ملتونو هم د ترګر ډیکلیئر کړی دی. نو په داسې حالاتو کې او بل پینټاګون چې کوم یو لیټسټ رپورټ راغلی دی کې دوی دا وایي چې پاکستان کې حقانی شبکه او افغان طالبان ښکاره ګرځي، نو هغه یو شی ورسره دا وګورو دا یو کس په کار دی چې د ته سزا ملاوي یا د ته په جیل کې وي، د ښکاره ګرځي او تکرارونه کوي او امریکې ته دړکې او ترټس ورکوي لګیا دی. نو دین چې کوم پاکستان دریز دی ډېر کمزوري کیږي، او امریکا چې کوم وایي پاکستان ته چې تاسو موږ ملګرتیا وکړو په دې جنگ کې، نو مانه د خیال چې امریکا به دا شی او امریکا مخکې هم دا ویلی و چې حافظ سعید چې کله د اخلاص کو چې په دې اخلاص سره موږ ګورو چې موږ تعلق څنګه خو خپل تعلق باندې بیا نظر ثانی کوي. نو په داسې واقعات سره پاکستان نور هم ښکاره کیږي خلکو ته، دنیا ته، چې واقعي دا داسې ملک دی چې کوم کې ترګر ښکاره ګرځي او نور دنیا ته او امریکې ته خطره جوړیږي.
بل دا پیر صاحب چې په پاکستان کې د فلسطین په شخړې باندې مذهبي ګوندونه چې کوم احتجاجي مظاهرې کوي او بیا د دې لپاره یو تحریک غونډې پیلول غواړي، د دې په شا بیا څه علت کېدای شي؟
نو دا هم دغه هغه د ګوري چې فلسطین خو همیشنه پاکستان کې استعمال شوی دی د سیاسي مقاصد لپاره، او دا چې سمره هم په داسې ټیم چې اوس ته جروشلم مسله راغله مونږ دل پرون چې د فلسطین چې کوم سفیر دی یا چې کوم نمائنده پاکستان کې هغه یو بین الاقوامی یو انټرنیشنل ترګر سره ناست دی نو دا چې سمره هم دا امانه د خیال چې دا سپونټینس دی دا په خپل نه دی دا ټول سټیج دی دوی ته ویل کیږي دا پارټیان چې سمره هم دی ختم نبوت دی که جماعت دعوا دا که دفاع پاکستان کونسل دی دا په داسې ټیم راوځي چې کله دوی ته ویل کیږي چې تاسو راوځي او یو خو دوی دا فائدې وی چې کوم اصلي مسلې دی په ملک هغه نه توجه د خلکو لري کی خلک الته پاکستان کې نور ډېر مسلې دی او چې کوم فلسطین او د اسرائیل د خپلو کې منس کې هغه دا فلسطین چې کله دلته محمود عباس یو ټیم کې راغلیو نو هغه کشمیر غږ نه وکړو ولې چې کشمیر هغه پاره نه دی خپل او هنه کې پاکستان همیشه فلسطین خبره کوي نو مقصد دا دی چې دا هم دا ګروپونه دا چې کوم تحریک خلک وایي دا تحریک نه تحریک نه دی دا په دې په شاخ طاقتونه دي او دې کوشش دا دی چې دا ایشو جوړ کی دنه دا پارټیانی مضبوطه کی چې کوم مذهبي پارټیانی دا مضبوطه شي ولې چې دوی ته یو شیف په لاس ورغله دی او بل دا چې دی په وجه نه چې کوم نور پارټیانی دي نور سیکولر پارټیانی دي هغه کمزوري کی او هغه سایډ لاین کی نو دا وجه کې دی چې دا تحریک شروع شوی دی او تحریک مونږ ګورو ورځ په ورځ یو نوی شکل اخلي او نوی نوی ځایونو کې دوی دا احتجاجونه کوي لګیا دي
ډیره مننه کوم تاسو نه پیرسه
ډیره مننه
د نړۍ په ګډ ګډ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اپ امریکا ډیو رادیو باور کوي
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي
پښتانه غواړي د خپل ژوند امنیت اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي
وی او ای ډی وای زد
ډیو پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده
وی او ای ډیو
خدا مردون کو سمساز پام را گزو دیو بل لپور پلوتا پا پاکستان که ده مخالف سیاسی دلو لخوا پا وکمن گوند بنده نیوک سیوا شوی دی چه گنه ده هند چه کم جاسوس پا تور بنده نیول شوی کست یا دیو کلبوشن یا دیو نو هغه سره ده هغه ده کورنه ده غلو لیده کاته شوی دی او پا دغا لیدو کتو بنده ده هند لخوا بیا خبگان سرگن کرده شوی دی چه گنه ده غی ده کورنه چه کم غلی و چه ده میرمن و موری و نو هغوی د دغه ملاقات یا د دغه لیدو کتو په وخت باندې ورسره د پاکستان د واکمنو لخوا د چارواکو لخوا کوم زیاتې هم شوې دی خو پاکستان به دغه تورونه رد کړي دي په دغه باندې زموږ همکار محمود جلیل تاسو ته تفصیلي حل راپور وړاندې کوي
په پاکستان کې د جاسوسۍ په تور د مرګ سزا سره مخ هندي جاسوس کلبوشن جادف سره ملاقات لراغلی د هغه مور او ښځې سره سلوک باندې د هند خارجه وزیر سشما سوراج نن په پاکستان ټکونه کړي دي
22 مہینے بعد ایک ماں کی اپنے بیٹے سے
د یو مور خپل زوی او د یو خزی خپل خاون سره دوی شمیاشت ورسته شوی جذباتی ملاقات پاکستان د هند پر ضد پروپاګاندا لپاره استعمال کړي
جا دفتر د مرکز سزا اورولو اته میاشت ورسته د هغه مور اوانتی او میرمن چیتنکل د تیر ګل پورز هغه سره ملاقات پکړو خو د پاکستان لخوا د مثبت ګام ډیر سر د تاریخوالي سره مخ شو سشما سوراج د پاکستان هغه داوی باندې هم پښتنه راوچته کړي چې د جادف د میرمن پیزار نه د ریکارډینګ آله مونډلې شوې ده
جا پورا سکیورټی چیک وا ما کسی کو ریکارډر نظر نه آیا
پاکستان ته تللو لپاره جاسته خطونه باندې د دوی مکمل تلاشی غسته شو او چاته هم داسې کوم آله نه وتر لاسه شوی خو که پاکستان ته رسیدو ورسته داسې کوم آله تر لاسه شو نو په کار وا هغه وخت هلته چې د میډیا کومه تماشا جوړه کړی شوی هغه تبعی خوده لیوه خو اوس دوی د پروپاګاندا لپاره فساد جوړوي او زوایم چې دا د برداشت نه بهر خبره ده
هندوستان ویلی چې د جادف کورنۍ د هغه لیدلو په وخت زورولې شوې ده او د پاکستان مطبوعاتو ته اجازه ورکړې شوې چې زورونه وکړي او د جادف پاړه پرې جالي تورونه لګوي د پاکستان خارجه وزارت دا تورونه رد کړی
زما دا پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به
ځان ته یو لار خوښوم. ما ته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بله به لازمن خوښوم.
که بل څوک یې کوي او که نه، ته هی کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروري. د انسان لاس ته هغه څه راځي چې صحیح کړي.
تاسو هم بدلون راوستئ سي.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو، خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته، که هغه وړوکی وي او که غټ. تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سهار شپږ نیمو نه تر د اتو نیمو بجو پورې کتلی او اوریدلی شئ.
خبر مردم کو واسه امریکا ډیو رادیو د ټي وی ساته خبرې خبرونه تنه خو نه غوا واشنگټن ډي سي نه غواګي. په پاکستان کې د سیاسي حکومت او د فوز ترمنز همیشلا یو سنه سو فاصله وی، خو دغه فاصله کله زیاتې او کله کمې شي او بیا د زیاتې دو وختونه په هغه وخت کې راشي، او یا هغه وخت دغه فاصله سی واشي کله چې په سیاسي حکومت کې لوی بدلونونه وشي، خو دغه په شای لتونه ښکار نه وي او دغه علتونه بیا د سیړونو په شکل کې مخې ته ښکاره شي، چې ګینې که د پاکستان په سیاسي حکومت کې کم بدلونونه راځي نو دغه په شا باندې ګوتوهونکي یا دغه باندې قسم لا په شا د ملک ځنې ادارې چې کم دینو هغه لاس لري. په دغه خبرو اترو کې تازه خبره دا چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د هغه ورور چې کله سعودي عربستان ته روانېږي، او ورور یې تللی دی د شروع پر ورځ باندې نواز شریف په حق له باندې د هغه د پارټۍ کسان ویلي دي چې سبا یې نه د خالی په ورځ باندې هغه سعودي عربستان ته تلونکی دی، نو د هغه په دغه تک باندې نیوکې سیوا شوي دي. نو بیا د مې نواز شریف لخوا دغه بیان مخې ته راتلل چې د پاکستان د پوز یو مشر پرویز مشرف چې د کال 2009 پورې نږدې لس کاله هغه دغسې په دغه ملک کې یو واکمن پاتې شوی دی، او بیا د دغه واک ختمېدو وروسته هغه خپله د ملک نه د فرار یا د تیښتې لار اختیار کړې ده. نو را دي شي دی هم په ملک کې عدالت ته وړاندې شي، څنګه چې د ملک نور سیاسي مشران وړاندې شوي دي. دغسې نور یو شمېر خبرې دي چې په هغې باندې زموږ سره د څېړنې لپاره زموږ همکار بیروز خان صاحب سټوډیو ته راغلی دی. ورته هرکلی کوو بیروز خان صاحب، ستړي مشي ډېره مننه بیروز خان صاحب. ستاسي بیروز خان صاحب، د میاں نواز شریف صاحب دخلې دغه بیان مخې ته راتلل چې ګنې پرویز مشرف ته خپل راشي په ملک دی عدالت ته وړاندې شي، څنګه چې دی وړاندې شي په خپل باندې دا د پوز او د سیاسي حکومت ترمنځ دغه فاصله داسې ښکارېږي چې بیا د سیوا کېدو په اړخ باندې دي.
فاصله خو د شروع ورځې نه هغه دي شته، وجود شتون لري، دې کره نږدې شوي نه دي. د هغې وجه دا ده چې نواز شریف ته څه غوښتل پوز ورته هغه نه ورکول، او پوز چې د ځان سره کوم اختیار ساتلی دی، که داخله چارو اختیار دی او که د خارجه چارو اختیار دی، او هغه که په ملک دننه هم د داسې با تنظیمونه دي چې د هغې په ضد که د جمهوري حکومت غواړي هم خو پوز نه کوي، داسې څه کامونه نه پورته کوي. په دې باندې د دغه اختلافونه وو، بیا په خصوصي توګه د نواز شریف د حکومت چې د پوز سره کمرانه دی هغه په د هندوستان په تعلق دی، دا هم پکې خبره کیږي چې نواز شریف د افغانستان نه هم د لاسوهنې په اړه باندې پوز ته ویلو چې نور لاسوهنه په افغانستان کې نه ده پکار. خو نواز شریف په خپله دا ویلی دي چې د پوز زما خلاف کېدل چې کوم دي، ځکه چې ما د یو ډیکټیټر خلاف مقدمه په عدالت کې عدالت ته مې دغه مقدمه را وړه د جنرال پرویز مشرف په اړه باندې چې هغه آئین مات کړی دی، غداری کړی ده، او د هغې سزا څه ده، دا په آئین کې شته. د دې په جواب کې بیا جنرال پرویز مشرف چې دی هغه بیانونه ورکوي او بار ناست دی عدالت ته لا نړو په جنرال راحیل شریف په نواز شریف باندې دباو واچو او جنرال مشرف ملت نه بهر ولیږه. اوس چې نواز شریف دا کومه خبره کړې ده، نو هغه دغه ویلی دي چې ما د ده خلاف اقدام وکړو نو ځکه زه د پوز دشمن شوم. جنرل مشرف هم وایي چې په ما باندې دباو اچول معنی دار چې په پوز باندې دباو اچي حالانکه خو ریټایر دی. نو نواز شریف تم دغه ویلی دی چې ته به هر بیانونه ورکوي نو راشه د ملتا عدالت ته پیش شه چې ته پاکې پتا باندې د بېنظیر بوټو د مرګ تور ګنې ته یې نه منې در مل سره د آئین د ماتولو د دغه غداری او دغه شانتي نور د اکبر بوکتی ډیر کیسونه دي په مشرف باندې. نو کچری ته پکې پاکې سپینې خو عدالت راشه وړاندې شو ته هغه عدالت نه وړاندې کېږي. نو ځکه هم دا خبره چې کومه ده که د مشرف خبره وي چې ګندې په ده دباو اچول په پوز دباو اچول دي نو د دې معنی داره چې دواړو په منځ کې هغه فاصلې اوس هم شته او دا رواني وي.
بروس خان صاحب په نږدې و کې چې دغه هلته کې په اسلام آباد کې په فیض آباد کې کوم هغه یو درنه شروع شوی وه یو مظاهره شروع شوی وه چې په هغې کې د اسلام د سپکاوي قانون کې د بدلون په موضوع باندې دغه هلته کې یو ډله راپورته شوه هغې چې کوم دین دلته کې احتجاج کوو په هغې کې بیا د ځینې پوځي کسانو لخوا چې کوم دین دلته کې پیسې تقسیمې دي د هغې ویډیو هم جوړه شوه هغه ویډیو مخې ته راغله او دغه احتجاج کوونکو ته چې کوم دی نو لکه مطلب دغه مرستې دغه قیسې په هغې کې هم پوز ته ګوتې نیول کېدي پوز که هغه نه منله خو دغه پیسو د تقسیمولو سره هغه خبره بیا ښکاره شوه چې ګینې په ملک کې د ملک په سیاست کې د پوز مداخلت چې کوم دی د هغې نه سترګې نه شي اړول کېدې. بله خبره بیروز خان صاحب د خواجه صدر رفیق چې کوم د پاکستان مسلم لیگ ګوند سیاستدان دی سیاستمدار دی او د هغې وخت په وخت باندې خبرې او داسې بیانونه مخې ته راځي چې نږدې وو کې د هغې کوم بیان مخې ته راغلی وو چې ګینې د پوز مشر جنرل باجوا هغه راغلی وو دغه شان سینټ ته خپل ځان وړاندې کړ او د جمهوریت مرستې وکړه د نورو جرنلانو نه بیا هم دغسې مطالبه وکړه په هغې باندې د اس پی آر لخوا هم چې کوم دی نن دغسې یو بیان مخې ته راغلی دی چې ګینې دی د پوز په چې کوم مشران دي یا د پوز کوم اداره ده نو په دې کې یو قسم له د دغه راوستلو کوشش کوي چې ګینې دی کې دراړ پیدا کړي یا مخالفت اختلافات پیدا کی دغه بیانونه یا د سیاسي ګون په خلاف باندې د پوز داسې بیان مخې ته راتلل داسې معنی لري
مخله تا وضاحت وکړو. صدر ربیع هم دغه ویلو چې ګندې جنرال باجوار راغلی وو هغه د جمهوریت ته اطمینان وکړ چې ګندې جمهوریت پر رواني دغه سیدی نور افسرانو کیو د جنرال کپور خبرم تاسو وکړه زما خیال په دې کې نور د وضاحت ضرورت خو پاتې نه دی دغه قصه ده چې د قضیه روانه ده خپل منځ کې او پوز اختیار نور کوي پارلمان ته د پارلمان بس دغه غوښتنې به وي
د پوز نور مشران چې کوم دي کوم اړخته چې د خواجه صدر رفیق اشاره وه نو په پوز کې ګینې دغه اختلافات او دغه سیزونه چې کوم دی نو لکه مطلب د اس پی آر لخوا دغه بیان مخې ته راتلل نو رښتیا هم د سیاسي واکمنو لخوا دغسې بیان باندې د هغې دغه ردعمل دا ښکاره کوي چې ګینې لکه مطلب دی کې د سیاسي حکومت پلویان هم ګینې شته په پوز په ادارو کې
دی کې د پوز په اړه باندې یوه خبره کیږي او سیړنه هم کېدلی شي د چا خپل نظر هم کېدلی شي او هغه دا وایي چې کله د اسامه بن لادن ووژل شو نو د پاکستان په پوز کې دوه واضحې ډلې جوړې شوې یو هغه ډله چې ګندې د دغه اسامه بن لادن په وژلو کې مرستې کړې دي بل هغه ډله چې ګندې هغه جنرالان هغه افسران چې هغوی د اسامه او د دغه شانتې خلکو پروټیکشن یې کوو یا هغوی ساتل د دغه وخت نه په پوز کې دا قصه وایي چې را روانه ده دا اوس چې پکې کوم خبرې منځته راځي په هره خبره باندې د پوز ویان چې کوم دی هغه راځي وضاحتونه کوي دا داسې ښکاره کوي چې ګندې داسې سبب وي ګنی نو د صدر رفیق بیان که ته وګورو خورشید شاه په هغې باندې هم بیان ورکړی دی د اپوزیشن د پیپلز پارټۍ چې په دغه بیان کې خو داسې څه اشاری هم نشته یا په داسې خو پکې څه نشته چې ګندې هغې ته دا قسمه غبرګون د پوز لخوا راشي نو د دې معنا دا ده چې څه به وي چې چېرته لوګی نو هلته به اور وي نو دومره په خبرو باندې چې دا قسمه د هغې نه غبرګون راځي نو کېدلی شي وي داسې څه
ډېره مننه بیروز خان صاحب تاسو
مننه
زه چې یوه ښځه یم زمانوم طاهره دی او زه یو سماجی کارکونه
زمانوم شازی اورنگزیب خان دی او زه سیاست مدارم
تعلیم زما حق دی
زم ګلان کراچی کې اوسېګم او سبق هم کراچی کې ویم
زمانوم کامله خان میا خیل دی تخپل ژوند ټول مقصد می مرمنو په سیاست کې چولې دی
زمانوم ډاکټر زهرا دی او زه هسپتال کې کار کوم
زه تخپل خوخي د ژوند حقدار یم
زمانوم زهرا شاه دی زه کراچی کې د زنانو د جنکو او د ماشومانو د تعلیم او حقونو لپاره هلی ځلې کوم
زه د نوي زمانه تکړه پښتنه یم زه بی بی شیرین یم
واشنگتن ڈی سی اسٹوڈیو نا تاسو زم ویو سات خبری خبرونه ته غوږی زمغه خبرونه چې دی هغه د مخام لخوا تاسو هر مخام د شپګونه ته 12 بجو پورې اوري د خبرونه کې خبری خبرونه چې د لسونه یو لسو بجو پورې وی هغه تاسو په ټی وی باندې هم کتل شي او په کور کې د ډش سہولت وی نو په ایجیا سارتری باندې د خبرونه چې دا هغه تاسو په کور کې کتل شي اوس هم د افغانستان پایتخت کابل کې چې پرون کوم خونړی مرګنی برید شوو د هیواد د دفاع وزارت چارواکو ویلي دي چې په بیلابیلو ولایتونو کې د تراګرو پر ضد باندې امنیتي ځواکونو چې دي هغوی لخوا پراخ عملیات شوی دی په کوم کې چې دوی داوه کوي چې یو سلويخ تراګر چې دی هغه وجل شوی دی نور تفصیل لري په دې حق له حقمن روان
په کابل کې د تیری ورځې خونړۍ تر هرګریز برید د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی ملګرو ملتونو یونامه پاکستان او سعودي عربستان هیوادونو غندلای دی د کابل پرونی برید چې مسولیت هم د ایش ډلې په غاړه واخیست یو څلوېښتنه ولسی وګړي پکې وژل شوي او درې اتیا نور پکې ټپیان شوي دي ملګرو ملتونو یا یونامه په خپله اعلامیه کې تر هرګریز برید غندلی ویلي دي چې د ترهرګرو ډلو لخوا د بېګناه ولسي خلکو په نښه کول به نړۍ نوره هم د ترهرګرو پوزید یو موټی کړی او دا ډول جنایتونه د بخنی وړ نه دي هم دراز دی افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی هم په فرهنګي مرکز برید دي تر هرګرو دی بشریت زید ستر جنایت و بل او ویلی دي چې دا ډله د جمعهتونو مقدس زیون او فرهنګي مرکزونو په نخه کولو سره بشری زید جنایتونه او نه بخون کې عمل تر سره کوي چې دا حرکتونه د ټولو اسلامي او انساني ارزښتونو خلاف ګڼل کیږي ل ار څخه په خبره شوی خبر پانه کې جمهور رئیس ویلی دي افغانستان حکومت یو ځل بیا په جدیت ټینګار کوي چې د ټولو تروریستي ډلو د ځپلو له منځه وړلو لپاره روښانه اراده موجوده ده او افغان حکومت امنیتي او دفاعي ځواکونه د هیواد بیلابیلو برخو کې د ترهرګرو په وړاندې د هغوی نابودۍ لپاره مبارزه کوي په ورته وخت کې دفاع وزارت په کابل کې د ترهرګرو لخوا تر خونړۍ برید وروسته ویلي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د افغان پوځیانو په عملیاتو کې یو څلوېښت تنه وسلوال ترهرګر وژل شوي او ولس نور ټپیان شوي دي د دفاع وزارت ویان مرستیال جنرال ردمنیش له ډیوي سره په خبرو کې وایي په وژل شویو ترهرګرو کې اته تنه د داعش ډلې دوه پاکستاني او پاتې نور د بیلابیلو ترهرګرو ډلو کسان دي چې په ننګرهار لغمان غزنی میدان ورده پکتیکا کندهار روزګان فرا فریاب او هلمند ولایتونو کې د عملیاتو پر مهال وژل شوی دی
دغه سلیر ساعت کې مون لس عملیات په نه ځایونه کې سي دشمن هلته تهدیدات را مستقل جاری او ساتل او د دشمن اضافه ده سلویشت نفر د منځ ته لري چې اکثرا داعشیان دي او هغه ولایتونه چې زمونږ عملیات روان دی په هلمند کې غزنی پکتیا وردک او همدارنګه په فاریاب جوزجان او کندوز کې دا عملیات روان دی
په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي دی کابل د پرونی تر هرګریز برید تر جدي څېړنو لاندې دی او د هغو امنیتي ادارو له چارواکو څخه به پلټنې کیږي چې ولې د دې برید په مخنیوي کې پاتې راغلل د کورنیو چارو وزارت ویان مرستیال نصرت رحیمي د پیښې د څېړلو په اړه ډیوې ته داسې وویل
کورنیو چارو وزارت رهبری پرونی پیښې په اړوند ځیرکو ارګانو ته جدي سپارښتنې کړې دي. کوم تعلل چې په دغه برخه کې شوی دی، په دې برخه کې جدي اقدامات ترسره کړي، دغه موضوع زموږ د جدي بررسۍ لاندې ده. څه وکولای شو چې دغه کس څنګه دغه ځای ته ځان رسولی دی، په کومو بخښو نبتاب د عامر د حوزې پورې او د مدیر د جنوي د همدغې اړوند حوزې پورې، او دغه لاره کې چې کوم چک پوینټونه موجود دي، دونه به پوښتنې ګروګنې کېږي او دغه موضوع زموږ د جدي وړ ده.
همدارس دی کورنیو چارو وزارت ویان مرستیال وای دی کابل ښار دی امنیت دی لا ټینګک لپاره په نوی امنیتی تدابیرو کار کوي، او دی نو امنیتی طرحو په پلی کې دو سره به دی ښار په امنیت کې مثبت بدلون رامنځته شي. په کابل کې پرون ورځ دی ترهرګرو لخوا په فرهنګي مرکز برید کې چې یو څلوېښتنه پکې ووژل شول او درې اتیا نور پکې ټپیان شول، په داسې حال کې د ملګرو ملتونو د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د یو شمېر هیوادونو لخوا وغندل شو چې افغان حکومت په دې وروستیو له ملګرو ملتونو څخه د هغو هیوادونو د نوملړ په تور لیست کې د شاملېدو غوښتنه کړې چې له ترهرګرو ډلو ملاتړ کوي، خو تر دې دمه د افغان حکومت دې غوښتنې ته مثبت ځواب نه دی ویل شوی. حکمل سادات، روان امریکا غږ، ډیوه ریډیو، کابل.
په بلوچستان صوبه کې د احتساب ادارې لخوا په یو خصوصي اورونه کې دوه ډاکټرانو ته د درې کاله د بند سزا اورول شوې ده، او دغه شانته کې د هغې نه د جرمني اخستو هم سزا هغې ته ورکړل شوې ده. بلخوا مجید خان اڅکزی چې دغه صوبه کې د واکمنه ګوند سره تعلق ساتي، یو څه موده وړاندې یو د ټرافیک پولیس د خپل موټر لاندې کړی وو، هغه ژوند له لاسه ورکړی وو، هغه هم په ضمانت خوشې کړی شوی دی. د ډیورو ډی خبریال عبدالحمید سمسور په دغې باندې نور تفصیل خپل راپور کې وړاندې کوي.
د دغې قضیې اورېدنه د احتساب عدالت قاضي عبدالمجید ناصر د عدالت له لوري وسوله چې پخوانی مرستیال ډایرکټر میډیکل سپرنټنډنټ عبدالغفار کیانی او د نیورولوژي د پښتورګو د څانګې سربراه ډاکټر علي دوست بلوس د کامی احتساب ادارې د پلټونو د ډلې له لوري په بډو کې ککان وګرځېدی. و عدالت ته وویل شو چې د ډایلیسیس د مشینانو په اخیستلو کې دوی 2 میلیونه بډې او رشوتونه ترلاسه کړي دي. د نیب له لوري و عدالت ته وویل شو چې په دغه قضیه کې ټیکهدار اختر حمید هم شامل دی. عدالت و دوی ته د 2 کالو د مشقت بند او دغه ډول د 40,000 روپۍ د جرمانې سزا واوروله. په دغه قضیه کې ټیکهدار اختر حمید و عدالت تاذیر نه سو، دی له عدالت څخه مفرور دی، خو عدالت دی ګرام وګرځوي. د بلوچستان د احتساب د عدالت له لوري د ټیکهدار اختر حمید ناقابل ضمانت د نیولو امر هم جاری کړل شو. و بل لور ته بیا د پښتونخوا ملي عوامي پارټي د صوبایي اسمبلی غړی او د پبلک اکاونټس کمیټي چیرمین مجید خان اڅکزی چې د ټرافیک د پولیسو د افسر حجی عطا الله د وژنې په تور کې نیول شوی و، د تراګری په ضد عدالت کې د ده د ضمانت درخواست ورکړل شوی و. د تراګری په ضد عدالت قاضي داوود خان ناصر د درخواست اړوندنه وکړه. قاضي د درخواست منظور کړی او وی ویل چې و عدالت ته د 50,000 روپۍ ضمانت جمع کړي او بیا یې خوش کړي. د پښتونخوا ملي عوامي پارټي د صوبایي اسمبلی غړی مجید خان اڅکزی د جون پر شلمنټه باندې د کوټ ښار پر جی پی او چوک باندې د تیز رفتاری له کبله ځخه د په ګاډي باندې د ټرافیک پولیس اجازه تاوله د ټرافیکي ټکر له سبب ځخه کاری ټپ سوی وو چې بیا وروسته په هسپتال کې ساه ورکړله. پولیسو لومړی د وژنې قضیه د نامعلومو په ضد باندې درج کړې وله، خو بیا کله چې د سی سی ټی وی کیمرې ریکارډینګ د ټولنیزو پاڼو باندې مخې ته راغلی نو مجید خان اڅکزی په هغه کې وپیژندل شو. بیا پولیسو دی د کوټ ښار له سیټلایټاون له خپله کور څخه ونیوی. دغه قضیه د اګست په میاشت کې د بلوچستان لالی محکمې څخه د تراګرۍ په ضد عدالت ته رانتقال شوې وه چې د بلوچستان د عالی محکمې ستر قاضي نور محمد مسکانزی د ده د ضمانت درخواست رد کړی و، خو قاضي هاشم کاکړ بیا د ده د درخواست په حق کې فیصله ورکړې وله. له هغه وروسته پر مجید خان اڅکزی باندې د اغوا برای تاوان او دغه ډول د قتل زړې مقدمې هم راپورته شوې وې چې په هغه کې هم عدالت له وړاندې و ده ته ضمانت ورکړی دی. حامد سمسور، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو ټلویزیون، کوټه.
زما دا پوخ یقینو
چې په ازادۍ او مرګ کې به ځان ته یو لار خوښوم. ماته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بله به لازمن خوښوم،
که بل څوک یې کوي او که نه، ته یې کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروري، د انسان لاسته حق سره راځي چې څه یې کړي.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو، خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته، که هغه وړوکی وي او که غټ. تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپږ نیمو نه تر د اته نیمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شئ.
واشنگتن ڈی سی اسٹوڈیو نا تاسو څنګه یو ساته خبری خبرونه ته په ریډیو باندې وګی یو په ټی وی سکرین باندې دغه خبرونه ګوري. هم مو سره ملګری اوسه یو سوم سباله په پاکستان پایتخت اسلام آباد کې د پاکستان چې کومې قبایلی سیمې دي هغه خیبر پختونخوا کې زم کېدلو پر خلاف یو لوی احتجاجي مظاهره چې ده هغه منظم شوې ده. د دغه یو منتظم کوونکی جعفر افریدی سره دیوا خبرې کړې دي، دا به تاسو ته وړاندې کوو. او بیا قبایلی سیمې په خیبر پختونخوا کې د زم کېدلو په حق کې چې کوم مبارزه کوونکي دي په هغه کې یو شهاب الدین خان سره هم د دیوې خبرې شوې دي، نو د دوی دواړو دریزونه تاسو ته په دې رپورټ کې وړاندې کوو.
سرپنج عزیز کمیټي راغله، هغه وکړه وګرځېدو په سات دینو کې، په سات دینو کې د اسلام آباد چکر څوک نشي لګوي. د په سات دینو کې سات ایجنسیز او چی ایف آر چکر ولګو. آیا د دې عقل نه برعکس خبره نه؟ گورنر هاوس کې هم خیال هغه قبایل په چې هغه خو زه په خپل باندې یم، نو زه مولا شرح مرسي هغه خلک چې کوم دې هم خیال خلکو گورنر هاوس کې راغون کړ دی، هغه نه پښتنو کې 200 یا فرق کې تاسو کا څنګه نه چرته تاسو مرجر غړو انضمام غړو کزان له صبح غړو. نو زه خبره چې کوم سړی په پېښور په چرسادی په مردان په اسلام آباد کې پروت تا، نه خو زه خبره خو انضمام غړو هغه قبایل چې کوم زپیدلی دي چې کوم لاین اډر کې سفر شوی دي هغه نه اډو سره چا پښتنه نه کړی. او تاسو یقین وګڼو 90% نه 95% خلک ا دې مرجر د خیبر پختونخوا سره سره سر خلاف دي. ها اوس دا هغه خیبر پختونخوا ده چې 4 سال مخکې د دوه خپل نوم نه و سوبا سرحد و، او سوال کو چې را مولا دینو ما روکړي چې مولا دینو ما کړو روکړي چې 7 سال بعد دوه چې کوم دونه نوم ما ورکړی شو. او نن نه
200 300 سال مخکې د جعفر جعفر ورته جعفر جعفر بخنه غواړم تاسو خپل خبره به مخکې بوزي تاسو سره بیا دغه کوم په یو ځای کې تاسو خبر وکړه چې 95% یا 95% خلک د دغه مرجر خلاف دي. دا راته چې د دې دغه تاسو سره د کم ځنه راغله معلومات، دا تاسو د کم ځنه د خبر راوخسته؟
دا په ونه کې پرون تقریبا د 18 د دین مخ کې د مو مظاهره شوې ده، جلسان شوې ده پرون په داري کې ریلی.
نه 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 نه، دا فیکس، دا فیکس اند فیگرز ګوره، دا ګوره د دې خبرې منګه وختیم د خبرو کړ چې په دلیل به خبره کو. دا راته وایي چې لکه دا معلومات شا کړو چې 95% خلک د دې خلاف دي.
مو چې کوم ایجنسی لري یو د مو چې کوم ایجنسی کې نمائنده ګوند دی خپل کابینه په باجاور کې ده، په مومنت کې ده، په وزیرستان کې ده، په ټول اف ار سره خپل مرکزی سرپرست اعلی ام دی دی الاینس.
شابودین خان زمنګ سره ملمانه راغلی و غداغي دغه دی جعفر صاحب خبر وکړه چې سرتاجی صاحب راغې په وو ورځو کې وو ایجنسی وکړه، نو هغه و چې لکه دا ممکن نه ده چې دغه ځنه صحیح د خلکو رائے واخستې شي او د خیبر پختونخوا سره د زم کولو صحیح فیصله وشي. دغه سره تاسو اتفاق کوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. دا چې زما ضرور به زما خلې د وخت ایجنسی کې چرته وونه بهر وو په دې پروسس باندې تقریبا 2-3 میاشتې لګېدلې دي، او دا به د وی ایجنسی نه چې بلې ته نه پاوي کې به کافي وخت پوا، او په دې کې ډېر لوی کار شوی دی. دا صدا سي دی ورځ خبره نه ده، دا تقریبا د دوه اشرونه موږ دا مسله په اسمبلی کې ډیسکس کوو، په دې باندې زما سپیچز پاتې دي په سوشل میډیا باندې. په 2006 کې په دې باندې موږ خبره کړې ده،
بیا په دې باندې مسلسل دا خبره په اسمبلی کې روانه وه، هلته تحریکونه په جنزو کې چلیدل. د هغې په نتیجه کې بیا چې کله د فاټا د تقدیر فیصله کېدله، نو د هغې لپاره ګورنر صاحب یو کمیټي جوړه کړې وه، مهتاب عباسی صاحب د یو جج په مشرۍ کې، او بیا د هغې نه علاوه سیفران هم یو کمیټي جوړه کړې وه چې هغې چې داسې تجاویز جوړ کړي وو چې همدغه ایف سی آر یې مینټین ساتلی او په دې کې څه پیسې غوښتلې وې د فاټا سیکریټ لپاره او د هغې د اپریډیشن لپاره، او هغه مسوده چې کوم دغه پرایم منسٹر ته رسېدلې مو. نو د هغې نه وروسته پارلیمنټیرین بایس پای شو، پارلیمنټیرین راټول شو، د ولس غږ یې واورېده. تاریخي صدا دا فاټا کله جوړه شوې ده؟ دا خو ډېر وروسته جوړه شوې ده. باجوړ ایجنسی او محمد ایجنسی د فاټا ته د پاکستان د جوړېدو نه وروسته راغلي دي. باجوړ په 76 کې راغلی دی او محمد داسې 60 په اوښه راغلي. دغه خبرې څوک چې کوي، نو دغه سي د ایجنسیانی د کورم ایجنسی د مخې ریډیو رنډ کرخنه جوړه شوې ده، دغه سي نوري اورګزی ایجنسی پرون جوړه شوې ده. نو دا فاټا خو داسې تاریخي یا داسې ځان له سټیټ یا ملک نه دی پاتې شوی، د دې خیبر پښتونخوا یې څه ده اوس هم.
ګرانو خدای مردون کو تاسو د وایس اف امریکا ډیو رادیو د ټي وی یو ساته خبري خبرونه ته نه خپنې غو واشنگټن ډي سي نه وګي د چاینا په سینکیانګ صوبا کې چرته چې یوګرز یا ویګرز مسلمانانو ورته ول کېږي، هغه باد دي دغه مسلمانانو لخوا په چین کې سوسو واره د غلطه کې تحریکونه هم چلول شوې دي، او بیا د چین حکومت لخوا دغه ویګر مسلمانانو سره هم زیاتې شوې دي، وخت په وخت باندې چاپی وخل شوې دي، او دا په داسې حال کې چې د چین او د ترکی ترمنځ په نږدې کې هم تعلقات مضبوط شوې دي، او ترکی مشر د چینی چارواکو سره دغه خبره په نږدې کې په یو غونډه کې راپورته کړې ده. نور حال په تاسو زمونږ همکار محمد عالمگیر د وایس اف امریکا راپور وړاندې کوي.
د شام د جګړې اغیز په چین کې میشت ویغر او کام باندې هم پریوتې. په چین کې ویغر مسلمانان د سخت سارنې لاندې ساتل کیږي او همیش له ورسره د گرفتار کېدو خطر وي. د کلونو راهسې د ویغر خلک د چین نه په یو یا په بل لاره تیښته کوي، او سو هیوادونو نه تیرېدو پس ترکی ته د بنیادي حقوقو آزادۍ پسې تکل کې راوړي. د تیر سو کلونو راهسې دا ویغر مسلمانان چې کله ترکی ته راورسي، نو یو خوا ورته داعش په صفونو کې د وړاندې نه موجود ویغر مسلمانان ناست وي، او بل لوري ته ورته هغه ویغر مهاجر ناست وي کوم چې هڅه کوي چې چرته دا کسان د دې یاغیانو په لاس ورنشي. د اندازو تر مخه داسې په زرګاو ویغر کورنۍ چې پکې سړی ښځې او ماشومان شامل وو، د ترکی د پولې اخوا ترکستان اسلامیک پارټۍ کې شامل شوي. دا پارټي زیاتره هغه ویغر یاغیانو لخوا جوړه کړې شوې کوم چې القاعدې ترهګرو کلک ملګري دي. په ترکی کې دا تندرو عناصر باقاعده ویغر کورنو پسې تکل کې وي چې د ترکی استنبول ښار، اناتولیا ښار خوا او شاسیمو او د هوایي ډګرونو ځان سره بوزي. سید تم ترک د ویغر کلی یو مشر زوی دی کوم چې په 1950 کې د چین نه په جلاوطنې مجبور شوی وو، او د اناتولیا ترکی په کیسری ښار کې آباد شوی. ای پی خبری ایجنسی سره په خپل یو وروسته مرکه کې دی وای ترکستان اسلامیک پارټي همیش له زمو خلکو له دوکه ورکړي.
اولان می وعده کول دسمه برنجسه سله الله یو د هجرت کول
دی. خلکو ته وای کله چې تاسو د الله په لار کې وزې، نو تاسو به جهاد ته لاس واچوي. کو په دغه لار کې مړ شوي، نو شهید به وګرځي او کور به مو په جنت کې وي، چرته چې به اویا هورې تاسو پته مناستی وي. ترکستان اسلامیک پارټي یا ټی آی پی همیش لازمو خلکو لا د مذهب او د الله په نوم دوکه ورکړي. سید تم ترک وای مونږ خپل خلکو سره دا قسم لوزونه نشو کولی، دا زمونږ لپاره ممکن نه ده. مونږ خالی خپل خلکو سره د تعلیم په امن سره د ژوند او په خپل مذهب آزادۍ سره د عمل لوز کولی شو. سید تم ترک وړاندې وای په داعش کې شامل ویغر کسان یې ورونه دي، خو دوی داعش ځان سره د خپل خوښې خلاف گیر کړي، چا سره خبرو ته نه پرېږدي، او دړکې ورلا ورکول کیږي چې کو نور ویغر تنظیمونو سره رابطه وکړه، نو خطرناک نتایج سره به مخ شي.
بتن دنیا دن خبر الیش ارکنکی توسلغان
بشکا چی ٹی آئی پی زمون ورونه برتی کوي، خو حقیقت داري چې د کسانو اختیار د دوی پلاسونو کې نیوی دی باندې بل چا سره د رابطه پابندي وي، تر دې چې په ملیشیا او تایلند کې دوی په وړو کوټو کې ساتل شوی چې خبرونه او نور رابطو ته رسایي نیوی. کله چې موږ دغل تا دوی لاړو نو دوی موږ نه پټ شو او ویل یې چې ٹی آئی پی مشرانو ورته موږ سره د لیدو کتو نه کولو خبرداري ورکړي، او که موږ داسې وکړل نو موږ به کفارو ګرځو. په کال 2015 کې ٹی آئی پی په شام کې د خودکش بریدونو اعلان وکړ. دغه کال په ستمبر میاشت کې دوی د بینکاک په یو زیارت هغه و خودکش برید وکړ کله چې دا د سیلګرو ډک وو. په کال 2018 کې د القاعده مشر په چین نیوکه شروع کړي، او د خپل خوانه جاری یو ویډیو کې په ویغر مسلمانانو د دوی په صفونو کې د شاملېدو غږ پیل کړ. د ویغر ډیر جلاوطنه مشرانو د تشدد دا لړۍ غندلې، او مخ په زیاتېدونکې د تشدد باندې اندېښنې څرګندې کړې. دوی وایي دا عمل به د ویغر خلکو د تباهۍ سبب وګرځي، خو بیا دا مشران د ویغر هغه نوي کول سره مخ دی کم چې د چین په شان طاقتور امیرانه طرز حکومت لاندې ژوند کوي، او ورته ښکاري چې نړۍ د دوی په کړمو هیڅ کار نشته. په کیسری ترکی کې دا ویغر بیا هم عادي ژوند کوي. په سکولونو کې ماشومان د قرآن سبق زوتوي، او جنکې په جلا ماحول کې سبق وایي. په چین کې دوی باندې ګیرې ساتلو، د جنکو پرده کولو، او د قرآن لستلو بندیز وو. سید تم ترک وای خلق د ترکی نه نوته باندې کانه کول ورته لټولو ګران کار دی، ځکه چې دوی دومره وسایل نه لري چې خلکو له مالی امداد لوز ورکړي. ویغر مسلمانانو په چین کې په تیر موده کې یو شمیر کسان په چړو چاکوانو وجلی، چودنې کړي، او پس د دې پیښو چین په نور قوت سره زنګیانګ ایالت باندې ورغلی. عادل عبدالغفور د دینی علوم استاد او شاعر دی. دی وای چین زموږ په علاقه هیڅ حق نه لري. عادل ترکی ته پکړه ویغرو ته تبلیغ کوي چې ځان د داعش نه لري ساتي. دی او د ملګری صابر دمولو په استنبول کې ویغر کورونو سره کینی، او ورته وایي چې په شام کې سره روان دي. صابر دمولا وای تر 400 پورې داسې کسان ورته یاد دي چې دوی د شام نه اوړېدو نه منې کړي، او تر 1.5 پورې داسې کسان پیژني چې شام ته ورغلي او وجلې شوي. دیوای مونږ د ترکی حکومت نه غواړو چې مونږ له ترکی کې مستقل اوسېدو اجازه راکړي، مونږ له صحي پاملرنې سهولت راکړي، دغه شان ډومیسایل عارضي کورونه او د کار اجازه راکړي. که مونږ دا سهولیات ونه لرو نو جن به راته ډیر ګران شي. په ترکی کې د پناه باوجود ویغر ګڼي چې دوی په اقتصادي توګه یوازې دي، او سیاسي بهیر نه خکېږي. چین سره په وروستیو کې د خبرو اترو پس کله چې ترک چارواکو په جهادي عناصرو پسې راواغسته، نو دغه خلک لږ د مخې نه ورک شول. ترکی پس ته د خپلو پولو څارنه سخته کړه چې خلکو تګ راتګ دومره په خلاص مټ نه وي. ترکی دا خلک په خپله خاوره خو زغملي، خو د ریاست د نشوالي د لاسه دوی هغه وسایلو ته رسایی نه لري کوم چې د شام یا عراق کډوالو ته په ترکی کې شته، لکه د کار اجازت، د صحت او د سکولونو سهولیات. په کیسری کې د ویغرو د غربت او د کړمو کیسې ډېرې دي، او که په ترکی کې د ویغرو راتلونکي هم دا د اوسني حال په شان وو، نو د دوی کورنو سره د داعش سره د ملګری کېدو نه علاوه بله کومه لار په نظر نه راځي.
The Voice of America, WDO TV, دے قدر مناوریدونکو، اوس هم په برما یا اوسنی چې کوم میامر نومیږي، په دغه هیواد کې د روهینګیا مسلمانانو پر ضد چې کوم د پوځ لخوا د نسل کشی یو عملیات مخې ته راغلل، په هغې کې په زرګونو کسان وژل شوي، او بیا د ښځو سره چې کوم زور زیاتې شوی، په هغې کې جنسي زیاتیانې، د دوی وهل ټکول او د دوی وژنې چې دي هغه پکې عامې وې. ملګرو ملتونو دې ته یو بشر وژنه ویلې ده، او دا تسلیم کړې ده چې دغه مسلمانانو نسل کشي یو ارادې سره دغه عملیات ترسره شوي. څه رقم زیاتیانې د زنانو سره شوي؟ په دغه باندې د وایس آف امریکا خبریال رپورټ د مجاهد جواد په غږ.
دلته په بنگلادیش کې په زرګونو ښځینه کډوالې د پنغالو یا کمپونو له سختو حالاتو سره گزاره کوي، خو اکثره خزی چې د میانمار د امنیتي ځواکونو لخوا پرې جنسي تیری شوي دي له ژور خپګان یا ډپریشن او نورو روحي فشارونو سره مخ دي. د ریجینا په نامه یوه زړه ښځه وایي له هغې ورځې راهیسې د یوازیتوب احساس کوي، له کومې چې یې تنکۍ پیغله لمسۍ د دوی په کلي باندې د سرتیرو د برید پر وخت بې درکه شوې ده.
ما واوریدل چې پوځیان راغلل، په کور ننوتل او هغه یې له ځانه سره بوتله، خو ما ونه لیدله. ما ته یوازې همدومره وویل شول پوځ د دوی کور تلاشي کړ او د خپلې خوښې سیزونه یې ترې واغستل. کله چې به دوی کومه ځوانه نجلۍ ولیدله نو دوی به له ځانه سره یوړه، په زیاتو ښځو باندې جنسي تیری وشو.
د کډوالو په دغو کمپونو کې د دوی لپاره سمه درملنه نشته، ځکه ټول یوازې دوی ته د خواړو او سرپنا په برابرولو باندې بوخت دي. د دوی د خراب حالت په اړه نړیوالو ته د معلوماتو په ورکولو کې هم کوم سیستم نشته، نو له همدې امله د دغو ښځو اړتیاوې نه پوره کیږي. د ټولنیزو خدماتو د مرکز یو کارکونکی جسیکا وایي
زیاتو ښځو خپل مړونه هم د لاسه ورکړي دي، نو ځکه زیاتو مېرمنو ته اوس د کور ټولې چارې ور په غاړه دي. مېرمنې له په دې نه پوهېږي چې دوی د خپلو اړتیاو لپاره څه ډول د مرستې غوښتنه وکړي، نو له همدې امله په دې سختو حالاتو کې لا پسې پاتې کیږي.
نړیوالې مرستندویه ادارې او خیریه موسسې لکه آی او ایم ورته د خوندي ځایونو په جوړولو باندې کار کوي، چیرې چې له ښځو سره د روغتیایي کارکوونکو لخوا روحي او ټولنیزې مرستې کیږي. په داسې حال کې چې له میانمار یا برما څخه د کډوالو شویو ښځو د ژغورنې او خوندیتوب هڅې روانې دي، دا لا څرګنده نه ده چې په برما کې به په ولسي خلکو باندې په ترسره شویو بریدونو کې ښکېلو کسانو سره هم حساب او کتاب وشي او که څنګه.
ګرانو خدمتونکو، اوس هم تاسې راپور وړاندې کوو د صحت په اړه باندې. د سینې د سرطان د ناروغۍ پر ضدګر د نړۍ کې ځای پر ځای باندې کمپاینونه چلیږي. د دغه سینې سرطان د رنځ معلومولو دپاره د میموګرام چې کوم یو ازموینه ده یا دغې چې کوم طریقې کار ده چې معلوم شي دغه سرطان ناروغۍ په دغې او د دې سره په جدید طریقه باندې چې کوم علاجونه مخې ته راغلي دي دغه څومره لاس کوي چې د سرطان مخنیوی وکړي د سینې سرطان، نو په دغې باندې تاسو د وایس اف امریکا راپور زموږ همکار وګ مجر وړاندې کوي.
د یو میموګرام معاینې دوران یو ټیکنیشن د یو زنانه ایکس رې اخلي، بیا یو ریډیالوجست دا د نږدې نه ګوري چې غوټه یا ټومر پکې نه وي. دغه معاینه په حقیقت کې ژوندونه بچ کوي. په امریکا کې د هغه وخت راهسنه چې 1900 کې دغه معاینه پیل شوی د سینې د سرطان نه د مرګونو شرې 10% کم کړي. دا ځکه چې کله سرطان په اول کې تشخیص شي نو د مرګنی مرز لمته ورکول اسانه وي. ماموګرام د تشخیص د ټولو موثره معاینه ده، خو دا هم 0% کره نه وي. که یو ماموګرام عادي هم ښکاري، امکان شته چې کانسر موجود وي، او که سینې سرطان نه وي موجود کله کله دا غیر عادي ښکاره کوي. یو روایتي ماموګرام کې دوه اړخه ناکسونه غسل کیږي، خو د 50% پورې هغه زنانه چې وزن زیات وي نو دغه ایکس رې کې صحیح اندازه ګرانه شي. د دې لپاره درې اړخونه د سینې ایکس رې بیخي موضوع وي، او داسې زنانه بیا د 3D تشخیص یا عکسونو نه فایده اخیستلی شي. دا کولی شي چې د دوه اړخیز عکسونو په نسبت ښه تشخیص وکړي. دا ارزانه نه دی او یو پکې د شوا مقدار هم زیات وي. نو هر ځل چې یو کس په لمینه کوي په دغه کې په غلطه توګه تشخیص شوی سرطان اندازه اسانه شي. د دې معاینې زیات قیمت پرته په امریکا کې یو مطالعې کې چې 1400 هسپتالونو باندې مشتمله وه، پکې ښکاره شوې چې دغه میموګرام کې 20% زیات سرطانونه تشخیص کړی شوي دي. بیا د نور ښه تشخیص لپاره یو زنانه د ټولې سینې الټراساوند هم کولی شي.
دا د سارنې یو نوی ټیکنیک دی او ډیرو زنانو د سرطان تشخیص کړی دی. د سینې الټراساوند د شوا استعمال نه کوي او 15,000 عکسونه پورې اغستلو جوګه دی. دې طریقې د روایتي ماموګرام ځای نه دی نیولی. د ماموګرام په واسطه د سرطان تشخیص اوس هم یو مؤثره طریقه ده، خو بیا ځینې زنانه کې دا طریقه ښه توګه سرطان غوټې تشخیص کولی شي. اوس ډېرې څېړنې نورې هم سیوا شوي دي چې دا معلومه کړي چې د سرطان تشخیص لپاره تر ټولو مؤثره طریقه څه ده. که څه هم چې شمالي امریکا، غربي اروپا او آسټرالیا کې د سینې د سرطانونو کچه تر ټولو سیوا ده، خو د صحت نړیواله اداره وایي چې نږدې 50% کیسونه او 68% مرګونه په هغه هیوادونو کې کیږي چې کم پرمختللي وي.
د خپرونې په آخر کې لرو مطبوعاتي کتنه. دغه کتنه کړې ده مختار خلیل.
د امریکې لخوا د بیت المقدس د اسرائیل د دارالخلافې د تسلیمولو د اعلان وروسته د اسلامي نړۍ د مختلفو ملکونو له طرفه مختلف قسمه ردی عمل مخې ته راغلی دی. د امریکې په دې اعلان د سیمې د لوی ملکونو ایران او ترکی خپلو کې ډیر رانږدې شوي دي. هر کله چې د مشرق وسطا عرب ملکونه د وړاندې نه د ایران د اثر رسوخ د خورېدونه وارخطا دي. نن د امریکې آنلاین خریدونکي مشهوري مجله دی نیشنل انټرسټ کې یو تفصیلي مضمون چاپ شوی دی. د مضمون سرخط دی مشرقي وسطا کې نوې اړې غړې او سیمه کې د ایران مخپزیاتی تعلقات. د مضمون په شروع کې لیکل شوی دی چې د روس او ترکی دواړو خیال دی چې د امریکې لخوا د بیت المقدس د اسرائیل د دارالخلافې په منلو به د مشرقي وسطا د حالاتو په سمولو کې هیڅ لاس امداد ونشي. دا خبره د روس صدر پیوټن په 11 دسمبر انقره کې یوې اخباري غونډې ته کړې ده. د صدر پیوټن او د صدر اردوان دغه ملاقات په کال 2018 کې د دوی اتم ملاقات و. دینه علاوه ترکی د تیرو څو میاشتو راسي ایران ته هم ډیر نږدې شوی دی. ایران، ترکی او روس درې واړه مشرقي وسطانه د دولت اسلامیه د وتو وروستو خپلو کې د تعلقاتو مضبوطولو په منصوبه عمل کوي. که د دې درې واړو ملکونو خپلو کې دا ملګرتیا عمده شان جاري پاتې شوه، نو د دې به د سیمې په اړه د امریکې او د غربي ملکونو او د سعودي عرب او د اسرائیل غوندې د امریکانو اتحادیانو په پالیسۍ لوی اثر غورځيږي. بلخوا د روس او ترکی چارواکي په ترکی باندې د روس د SS-400 قسمه میزایل نظام د خرسولو سوداله د اخیری شکل په ورکولو کې اخته دي. د دواړو ملکونو ترمنځ د وسلو دا سودا د شام په جنگ کې د دواړو ملکونو د کړو کامیابو سرګندونه هم کوي. دی نیشنل انټرسټ مجله لیکي چې روس د ترکی په خواص خپل سوچی خار کې د شام په حق لکېدونکو امن کانفرنس انډورې دی، په کوم کې چې د ترکی مخالف کورد سیاسي ګوند PYD له هم د شریکېدو بلنه ورکړې شوې وه. روس کې دی شي چې د ترکی په خاطر د کوردو دغه سیاسي ګوند سره خپل دوستی سړه کړي. مجله لیکي چې ایران ترکی سره د خپلو تعلقاتو مضبوطولو کوششونه شروع کړي دي. ایران په قطبی عراق کې د کردستان د آزاد سیمه ییز حکومت دپاره د کیدونکي ریفرنډم په مخالفت کولو ترکی خوشاله کړی دی. دغه شان د اسلامي کانفرنس د تنظیم د غونډې په موقع د ایران صدر روحانی او صدر اردوان د بیت المقدس په بابلا د صدر ټرمپ د فیصلې په شریکه غندنه وکړه. اوس د بیت المقدس او د کردستان په حق له ایران او ترکی خپلو کې خبره یو کړې ده. مضمون زیاته چې د ایران، روس او د ترکی خپلو کې پرانیست دی کېدو امریکا بے سوره ده. امریکا په آستانه، سوچی او نورو ځایونو کې کېدونکو خبرو نه بهر ساتلی شوې ده. خو د امریکې د خارجه چارو وزیر ریکس ټیلرسن ویلي دي چې د غربي ملکونو په ګوندی کې په شامل پاتې کېدو چې ترکی څومره سیاسي او اقتصادي فائدې پورته کوي، دومره ورله ایران او روس نشي ورکولی. سیمه کې د امریکې د اتحادي ملکونو خیال دی چې اسرائیل، مصر او سعودي عرب سره د امریکانو مشرانو د غونډو نه کېدو له سببه روس، ترکیه او ایران تخپلو کې دراغونډېدو یوه ډېره ښه موقع په لاس ورغلې ده. دی نیشنل انټرسټ مجلې خپل مضمون په دې تبصره ختم کړی دی چې د سیمې د نورو ملکونو هم د ایران، روس او ترکی دوستانی ته مینه شوې ده. د عراق وزیر اعظم آبادی د وړاندې نه د ایران ملګری دی، هر کله چې ترکی د قطر د حفاظت د پاره خپل فوجونه قطر ته لیږلي دي. او د اردن باچا عبدالله هم د بیت المقدس په معامله د ترکی د ملګرتیا د پاره ترکی ته وړاندې رستو کیږي.
واشنگتن ڈی سی اسٹوڈیو نا دا وزم گئے ساتھ خبر اخبار ونا ڈیرا من نہ کچھ مسا مل گری وئی زیما دی وخبر ون لا ہم دوام لري او من نہ بو کو د دی خبر ون پر وان کولو کی چکم ٹیکنیکل ٹیم مسا دا وی کی مسا پروڈیوسر عمران جدون او یا انجینئرز کی مسا نک او د دی ترسنگو
جونا
ہم ڈیرا من نہ کھو وگو سی دی وخبر ون لا ہم دوام
دلا کمان.